کابل کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ډېره برخه یې د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې لنډه خبري برخه هم لرو. په دې کې به د افغانستان د سولې خبرې د پیلېدو په اړه د افغان حکومت څرګندونې واورې، خو تر هغه د مخه خبرونه لرو. مهم خبرونه سرچې کې اروپایي ټولنې یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ختم کړي. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا دیرشو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبره کوي، او د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي د کورونا وایرس د وبا له ګواښ سره د اولمپیک لوبې راتلونکی کال په توکیو کې ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. دوی په یو غټ بیان کې چې پرون ناوخته یې خبر کړی ویلي، د افغانستان شخړه له پوځي لارې نه سي حلېدلې او د تاوتریخوالي نه منونکي لوړ حد د سولې له بامفهومه پروسې او د ملګرو ملتونو د منشور له اصول سره په ټکر کې دی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتولو افغان حکومت، امریکایي چارواکو او نورو سازمانونو هم انتقادونه کړي دي. په همدې ترڅ کې د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د هاوان د لګېدو له امله یو شڅه او پنځه ماشومان وژل شوي دي. د والی ویاند اتاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه هاوان پرون یک شنبه پر یو کور لګېدلی دی.
دې پیښه کې پنځه ماشومان او یو مېرمن شهیدان شوي دي او څلور نور ماشومان زخمیان دي چې عمرونه د دوو نه تر لسو کلونو پورې دي.
شغله خوګرنی وای معلومه نه ده چې دغه هوان د چاله خو تو غول سوی خود پیښه په وخت کې پسیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلواله شخړه روانه و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخو د کندهار چارواکي په دی ولایت کې د شاوخوا دیش وسلواله مخالفینو د وژلو خبره کوي. د کندهار د 215 اتل قلو اردو د رسنیو دفتر ویلي 25 وسلوال طالبان هغه محل وژل سول چې د شاول کوټ وسلوالي په لوی کاري سیمه کې پر افغان ځواکونو د بریټ پلانولو په نیت راټول سی وو. دغه قلو اردو اعلامیه وایي د پلان تر تطبیق د مخه د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکني بریټونو شانسو. په یو بل خبر کې د کندهار د امنیت قومندانۍ د رسنیو دفتر ویلي چې په میوند وسلوالي کې وتنه وسلوال مخالفین د امنیتی ځواکونو په ځوابي بریټ کې وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د امنیت قومندانۍ د معلوماتو لمخې دغه وسلوالو د میوند ولسوالۍ د قلعه شامیر، عزیز آباد او لوی کاریز پر امنیتی پوسټو بریټ کړی وو، خو په شاوتن بولسول. د کندهار امنیت قومندانۍ وای په دې بریټ کې امنیتی ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. زموږ اخله آزادې راډیو لري. د بریتانیا پولیس وای په برمنګام ښار کې په چړو د خلکو د وژنې او ټپ کېدو په اړه څېړنې کوي. د پولیسو په وینا پرون په دغه ښار کې یو تن په چړې وژل سوی او څو تنه نور ټپیان سوي دي. دا پېښه په هغه سیمه کې سوي چې په میخانو او رستورانتونو یې ډېره مشهوره ده. اسوشیټډ پرېس خبري اژانس د ویست میډلندز د پولیسو په حواله ویلي چې دا پېښه له تروریزم او یا له داسې څه سره نه تړي چې له کرکې راپورته سوي وي. ایران ظاهرا دغه غیژنیون کې د اعترافاتو ویډیو خبره کړې چې په اعدام محکوم شوی دی. پر دغه سزا د بشري حقوقو ملاتړ جلو او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ انتقاد کړی دی. نوید افکاری د ایران له دولتي ټلویزیون څخه په خبره کړې ویډیو کې وایي یو کس په چړې وهلی. اېدا سوي چې د اعتراف وویشت کلن افکاری د فشار په نتیجه کې کړی، خو په ټولنیزو رسنیو کې په بل خبره سوي ژغیس پیغام کې افکاری ویلي چې دغه ناسم اعتراف ته مجبور کړای شوی دی. د اولمپیک نړیوال کمیټې ویلي د کورونا وبا له ګواښ سره د اولمپیک لوبې راتلونکي کال په توکیو کې ترسره کیږي. د دغه کمیټې مرستیال جان کورتس اسوسییټډ پرېس خبري اژانس ویلي چې د لوبې تر راتلونکي کال پورې ځندول سوي وي، خو وایي بل کال که د کورونا وبا وکنه و د لوبې به کیږي. د دې لوبې لپاره د 2021 کال د جولای د 8 نیټه ټاکل شوی ده. بریتانیا وای په یو ورځ د کورونا وایرس نږدې 3000 مثبت پیښې ثبت کړې چې د لمه میاشتې تر ټولو لوړ شمیر دی. ل دې سره د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په بریتانیا کې د کورونا وایرس مثبت پیښې 3,45,500 ته رسیدې. په بریتانیا کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مړو شمیر تر 3,45,500 زیاتې. په ټول نړۍ کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر 22 میلیونه ته رسیدلی دی. او یجی منجیل د چک جمهوریت یو فلم ډایرکټر دی چې لډیر مدیر روغتیایي ستونزو له کبله د 2 کلونو په عمر ومر. نو موري په 1918 کال کې اوسکار جایزه اخیسته و. دغه میرمن اولګا منجلی و پرون د خبر ورکړ. منجیل په 1918 کال کې په پراګ ښار کې زیږیدلی و. دا خبرونه کولی سي د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم ورزو د خبرونه د خبري برخه ته. د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرو په پیلېدو سره به د دولت مرکزی پلاوی پر اوربند ټینګار وکړي. تر اوسه په دوه کې د بین الافغاني خبرو دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال وایي د حکومت مذاکره کوونکې ډله هغه وخت دوه ته سفر کوي چې لمړی د قطر حکومت د طالبانو د هیئت د چمتووالي ډاډ ورکړي. سلام محمد صالح په دې اړه تفصیل راکوي.
د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال ډاډ ورکوي چې د حکومت مذاکره کوونکې ډله هر شیبه چمتو ده د افغانانو په خپل منځي مذاکرو کې د ګډون لپاره قطر ته لاړ شي. خو امر الله صالح برایي رابلل سوي بحث ته وویل ستونزه د طالبانو په مذاکره کوونکې ډله کې ده چې تر اوسه دغو مذاکرو ته چمتو سوي نه ده.
با اصطلاح عامیانه فعلا توپ در میدان، به عام اصطلاح توپ د طالبانو په میدان کې دی. هر وخت چې د طالبانو پلاوی قطر ته ورسیږي او د قطر حکومت ډاډ راکړي چې د طالبانو پلاوی خبرو ته لازم چمتووالی لري، زموږ پلاوی تک ته چمتو دی.
ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو په مذاکره کوونکې ډله کې ورستي بدلونونه د ځینو اختلافاتو ښکارندوی کوي چې پاکستان ته د طالبانو د یو هیئت تر سفر وروسته اعلان نیږي. طالبانو د شنبې په ورځ مولوی عبدالحکیم حقانی د خپلې مذاکره کوونکې ډلې نوی مشر عباس ستانکزی، د دې ډلې مرستیال او محمد نعیم وردک په خطر کې د سیاسي دفتر د نیوی ویان په توګه اعلان کړل. مخکې ویل کېدل چې عباس ستانکزی به د مذاکره کوونکې ډلې مشر وي. د سولې بین الافغاني خبرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان سوي وې، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله وځنډېدې. اوس چې د بندیانو تبادله بشپړه سوي، لا هم دقیقه معلومه نه ده چې د افغانانو خپل منځي مذاکرې به کله پیلېږي او څومره وخت به دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نیوی ویان محمد نعیم وردک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دی هم نه پوهېږي چې مذاکرې به مشخصا کله پیلېږي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح وویل حکومت د سولې مذاکرې په اونیو یا میاشتو پورې نه منحصر کوي.
ما مذاکرات مقید،
موږ مذاکرې په اونیو میاشتو او ورځو پورې نه مقیدو. زموږ د عزت بحث دی. که مذاکرې د باعزت سولې سبب کیږي، په یو ورځ مخته ځو. که موده و غزیده موږ د چا محلویش پر ځان نشو تپلی. موږ ته مهمه موضوع داده دا بحث چې تاسو اوس دلته جوړ کړی تر سولې وروسته هم امکان لري.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د ژر پیل په هدف د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته تللی دی.
کابل چپ رسپانو هم د بین الافغانی خبرو لپاره د طالبانو پر پلاوی او نورو اړوندو مسایلو مقاله لیکلې دي چې غټه کې له ناجی سپي اورو.
مسیر رسپانې د طالبانو نوی یویش کسیز پلاوی ته به اشاره لیکلی چې په ټیم کې یوازې قطر میشته طالبان نه، بلکې د طالبانو د رهبری شورا مهم غړي هم شامل دي. رسپانې پوښتنه کړې چې طالبانو ولې نوی پلان اعلان کړی او دا بدلون به د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي. د سرمقال لیکونکي په باور د خبرو لپاره داسې یو ټیم ته اړتیا و چې تر ډیره پورې د پریکړو صلاحیت ولري او په مذاکراتو کې وروستۍ خبره هم وکړی شي. او همدې دلایلو پر بنسټ د طالبانو په پلاوي کې بدلون راغلی او نوی ټیم یې ټاکلی. مسیر ورسپانې ټینګار کړی چې افغان حکومت ته هم پکار ده چې یو باصلاحیته ټیم وټاکي چې د سولې په برخه کې پرمختګ ته لاره هواره کړي. سرمقاله کې په دواړو لورو غږ شوی چې اوس د نرمۍ وخت دی او دواړه لوري باید تر وروستي حده نرمي وکړي او ټول تمرکز یې باید د سولې د خبرو په بریا او پرمختګ وي. دنیا ورسپانې په حکومت او طالبانو غږ کړی چې اختلافات شاته پرېږدي او پر سوله تمرکز وکړي. ورسپانې وړاندې لیکلي اوس چې د افغانستان د سولې پروسه د مخامخ بین الافغاني خبرو پړاو ته رسېدلې، له تازه ستونزو سره مخ شوې ده. سرمقاله کې د ملي روغې جوړې د عالی شورا د غړیو د ترکیب پر سر د ارګ او سپیدار ترمنځ اختلافات او په قطر کې د طالبانو په دفتر کې اختلافات ته اشاره کې راغلي. دا ټول د دې لامل شوی چې د سولې پروسه وځنډیږي. ورسپارنې ټینګار کړی چې نور باید له رامنځته شوي فرصت څخه ښه ګټه واخیستل شي او له خپل منځي اختلافاتو ډډه وشي. سرمقال لیکونکي په سیاستوالو هم غږ کړی چې د اختلافاتو پر ځای د هڅه وکړي چې د افغانانو هیله پوره کړي. او هیواد دولتي ورسپارنې بیا په سرمقاله کې پوښتنه کړې چې په مذاکراتي پلاوي کې بدلون به کومه پایله ولري. ورسپارنې لیکلي له ملا شیر محمد عباس ستانکزي څخه د مذاکراتي ټیم مشري یوه خوندي مشر مولوي عبدالحکیم ته ورکړل شوې ده او ادعا یې کړې چې ستانکزي په روسیا، هند او پاکستان کې روزل شوی. د سرمقال لیکونکي په وینا مولوي عبدالحکیم چې د طالبانو قاضي القضات هم بلل کېږي د طالبانو د مخکيني مشر ملا محمد عمر نږدې ملګری و. د ورسپانې په باور پاکستان ته د موخې ترلاسه کولو لپاره طالب ډل تیر باسي او دا ډله نه پرېږدي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي.
دوستان مخکې تر دې چې د موسیقي خبرونې ته ورسو یو بل راپور هم لرو. د سپتمبر 8 د پاکې هوا د ورځې په نامه نومول سوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د چاپیریال د اصولو د نه مراعاتولو له امله د دغه هېواد د لویو ښارونو هوا دومره ککړه سوي چې ډېری خلک یې په بېلابېلو مرګونو ناروغیو اخته کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم دا مني چې د چاپیریال ککړتیا په لویو ښارونو کې ډېرې ستونزې راولاړې کړي، خو دا اداره هم هڅه کوي چې زیانونه یې راکم کړي. خان محمد سین پراپور کې
په افغانستان کې د سپتمبر 8 د پاکې هوا په نامه نومول شوې ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې د دغه هېواد د لویو ښارونو اوسېدونکي د هوا له ککړتیا شکایت کوي. متی ولا او عبدالبصیر آزادي راډیو ته وویل
نا وخت چې شي الودګي او ګرد غبار ډیر زیاتی په کابل کې موټر ډیر زیاتی شوی. بل د دیسو طرف ته چې دا کمی بټیګان د دې الودګي ډیر زیاته د کابل ماحول ډیر زیات خراب کړي.
دوی دی او دا خور دی کباران او شخره خټي او باران ووت شي بس بیا نو دوی دا اوس ورسنم ګډ ورده کابل خار کې ګاډي چلو بد دوی ډیر بازار دی.
د چارو په هان وای د ونو زنګلون او شنو ساحو لمنځتل د هوا د ککړتیا ستر لاملونه دي. میرویس خوګیانی آزادی راډیو ته وویل
زنګلونه په افغانستان کې یو طبیعي نعمت دی. کله چې دلته د انسان مداخله پکې رامنځته شي او هغه د ضرورت وړ ونی وي، کاربن ډای اکساید نه تصفیه کیږي او اکسیجن آزاد هوا ته نه ځي چې هوا ککړیږي. دا ډیر زیات د اندېښنې وړ خبره ده، په خصوص په اورسپاتو هیوادونو کې لکه په افغانستان کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ککړه هوا د سرطان، نری رنځ، د زړه، د پوستکي او داسې نورو ناروغیو لامل کیږي. د دغه وزارت د بیان مرستې نورالا ترکی آزادی راډیو ته وویل
کوم خارونو کې چې هوا ککړه وي په مغه خارونو کې ناروغي زیاتې پیدا کیږي. چې پندیس اس نړیوال روغتي سازمان دا خودل چې په هواد کې ډیر سلنه دغه د پوستکي سرطان ناروغي پیدا کوي او ډیر سلنه نور ناروغي دغه ککړی आवाज ښه رامنځته کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د افغانستان د خارونو د چاپیریال او پتیره د هوا ککړتیا په یوې ملي ستونزې اوختیا او دولت هڅې تیزی کړي چې کمولو ته تخنیکی تدابیر پراخ کړي. د دغه ادارې د عامه اړیکو مسؤل محمد قاسم رحیمی آزادی راډیو ته وویل
مقررات پس از عمل های حقوقی و قانونی که در این زمینه وجود داشت
په دې برخه چې کومه مقرره او کړنلارې موجود وي د هغوی نیمګړتیا او پکتو تعدیل شوی. سکل په ټولو لوړپوړو ودانۍ او تصدیو کې د هوا فلټر کوونکي وسایل به نصب شي. زموږ د ادارې په لټون کې به د ښار په ټولو ساحو کې وساري او د شرکتونو ودانۍ مالکان مکلف دي چې مقرره عملی کړي.
اغلی رحیمی وویل د چاپیریال د تنظیمولو او د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره له سو وزارتونو جوړه یو صلاحیت لرونکې کمیټه په کار بوخته ده. د هوا د ککړتیا لاملونه جګړې، د نفوس زیاتوالی، مهاجرتونه، بیوزلی، پرته له پلانه د ودانیو پراختیا او داسې نور په ګوته کړل.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې دوام لري، خو نوري خبري خبرونه به وروسته واوري. دمګړې د سندرو میلمانه پروګرام دی چې تمنا واحدي وړاندې کوي.